دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنی تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دوه کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږد مهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده، ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمی شوت کې دروازه های
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تیرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوه موریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورني تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې درېمه ملمنه هم را سره وصل سي غلي حميدي ستاس خزما بل اوله پښتنه دغه د چي که تاسو مشته په دې برخه کې څو خبري وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د شوزو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي خلک څومره په کورونو کې د نن زړه ورکیږي چې پر شوزو باندې محدودیتونه لا هم ډیر کړي.
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړي. البته دا خو ځی خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو اته ښارونو ته د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو هغه نه پوهاوی و، بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، وته د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عامل د هغې فقر و، بیا چې چیرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنها د میرمنو په وړاندې موږ نه، زمونږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثرا هغه مسلکي کسان چې په ډیرو اداراتو کې دی کار کول دی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د طریقه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امرار د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي. دوی په داسې سري الفاظو باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم د اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوې، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محرومې شوې، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع یې په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده دا خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریز کوم موخه د پاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري، دا د قناعت لپاره دغه مسله دی، دغه مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخواله هم دته یو د دې تر څنګ تاسو مخکې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره هم همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو، مثلا مدني قانونو د افغانستان چې په 1955 کال کې دا تصویب شوی، د هغې نه وروسته نور قوانین بیا په دې وروستیو کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي، د منع قانونو چې هغې تقریبا 2 ده، هغه انواوې چې هغه د میرمنې په هغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې، او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې
نو څوک څنګه کولای شي چې خپل د عقد یادی د لپاره هغه غږ وکړي او چاته پورته
مننه اغلی حمیدی. اغلی جلال، ستاس څخه به هم ورته پښتنه کوم. ستاس په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو او درنې دواړه میلمنې ته او په مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړ، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زموږ خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړ په زمین کې. زه غواړم بل زاویې نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت موږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوس به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوس ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، د دې دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت لپاره اسلام ښځه ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه د پاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعال ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، د کار بند شور باندې دی، د یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لګا د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلی دي. احیانا موږ کوم مکتوب داسې ونه لید، فرمان ونه لید چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور ته بیا هغه د نه ځي، داسې هغه مونه فرمان ونه لید چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي، هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په مرخ تللې نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاس شخړې ډیریږي، دلته ځان وژني، دلته مثلا نور مسائل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه نا څه ډیر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډیر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و که دیني و دواړه دروازه ورته خلاصې وي، تعلیمونه یې کول. او د تصمیم گیریو کو زنه کډیر لوړه کچه نه و، په داسې کم تصمیم گیری کې هم لګه نظریات ور سره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه خو دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندی دی. دلته تعداد د زوجات ډیر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مووی اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه، عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کو، لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې ول ډبه کوتک واخله او نور هغه خپل امرانه اصول هغه کوا اور باندې تطبیق وا دا نه چې مثلا مونږ دا خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي په عامو کې دا خبره داسې موجوده کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعات وکړي اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې لپاره چې دغه مونږ ته اسلام را واکړې دا نه را او ادا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې ښځه خو یو بشر ده هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري قانون موجود دی باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې لپاره د چیرته مراجعه وکړي او د خپل غږ څنګه شوی قران چې زموږ قران د کله چې آیات نازل کړي دی دلته ویلي کله چې خزو میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصيحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي کله چې دلته هم نه کیږي باید د پلار غنې نه او د خزینه دلته دعا هغه شي مسلمین ماس کې راشي او کله چې مشکلات بيخي او ترسيږي مثلا خدای دې نه کی چې دا خدای پاک ډیر خپل خپه کیږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطر د طلاق موضوع هم پکې یاد شوی دلته دا مونږه داسې په دغه اوسنۍ قانون کې چې کوم مثلا مونږه ژوند کو یا هم د طالبانو حاکمیت د داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا خزي به څنګه وکي او کوم چې قرآنی فیصله دی هغه د پاره هم سل پسله څوک لاسرسی نه لري ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډیر زورور وي او دغه پلارګنی به هیڅ سر نشي جګولای او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د خزو د پاره د غږ اوریدو او عدالت موجوده ده هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د خزو په ژوند باندې څرخيږي او خصوصا کار باندې چې د هغه د اقتصاد کې ډیر قوي ټکر ده تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نان دادن او جان دادن دی په دری کې څه متل دی خو سم زمام زدن دی بخنی سره کله چې یو د چا عاید وی یو اقتصاد پیاوړی وی او هغه څوک چې نن اول شي یو اقتصاد کې کومک کوون کی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري دی هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري بیا پاتې شو خزي چې کوم یو کزه عایدات ولري کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري هغه ډیر لاس خلاص دی نسبت د هغه خزو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري هغه کورنۍ کارونه چې خزي کوي کچېری یو نارینه هغه کارونه په داس یو چا باندې وکی یا نارینه باندې خزي باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکی ورته هغه وخت کې معلومیږي اما هغه خزي چې کوم کارونه د سبانه تر مازیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونی سه د پاکي آشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی او بیا هم دا هم یو دوه لغتم وایي چې دا ستا کار دی باید کی دا د سم نه دی کړی باید دا سی کړی یو بل فرمایش هم ور باندې وي اما دا حق څه دی چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار روحي فشار فزیکی فشار کله کله اړکیږي خدای هم نه ک د خودکشي او د ناروا کارونو د پاره چې دلته د پټولنه کې د خاص ځای درلود دا خزي باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدای چې دوی هم یو زړه تکیا او د نارینه زړه ورتوب هم لکم شوی وای
بله اغلی جلال ډیر مننه زبرت تاسو ته راځم اغلی نیازی استاذ څخه زه پښتنه کوم تاسو ته اغلی حمیدی او اغلی جلال دواړو خبري واوریدلې دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبان حکومت د شوزو په ژوند کې رامست کړی دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامست سوي دي چې شذ د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ مخسي په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه ستاسو په نظر د شونځیو د تړل کېدو لکهبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم مرتوی لیسو و هم محکوم نیکی لیورندی کوم. ستاسی ده پوشتن زواب تا باید راشم چه دقیقا پا هغا طولنه که چه لکه سرنگ از مج نور خوندو خبال نظریات دیر پا هغا وضاحت سره سرگن کرد چه هغا طولنه چه مرتسالار طولنه ده کلونه کلونه التا مرتسالاری حکوم فرماو په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلی ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د ښځو څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپله هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډیری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي. کله چې هغوی په درس کې و، په کار کې و، شاید دومره مشکلات نه و په کور کې. کله چې تجمع سره ډیر سو، بیکاری سوه، بیروزګاری سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډیریږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نه کلنې نجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړي چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په همدغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بلې، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو دپاره چې د تاوتریخوالي پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالي سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلي هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وي، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده باید نورې فعاله سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلی بشیر دا که کافی وي یا کافی نه وي، دا بیل بسته یا کړنې د هغې پسې شکایت، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو او د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی، همدارنګه د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیه قومندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې پاغي کې خزینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلی هم نه وه، بیا به
واغی په ټاپه لګیدلی و داغي ادغام په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلات سره مخامخ بیا د عقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و یو قانوني چوکاټ موجود و د قانون په چوکاټ کې د میرمن حقونه وجایب مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوه مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسل اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته قوانین ټول په تعطیل کې دي که چېرته یو حق حقوق د یو خاروان د یو معتوا د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه یو قوانین په تعطیل کې د کوم خط د مخې اتبا مراجعه وکړي یو ارګان ته خپل حق حقوق وغواړي موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي په هغې هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه یې لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نشو پټولی ولو که ښځه په هر لیول کې یا ناسه طبقه په هر لیول کې نهایي تصامیم هم په هره محدوده کې هم په کورنۍ محدوده کې هم په ټولنیزه محدوده کې هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي اوس خو خلک په تیارو کې ساتل کېږي موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم د غوښ چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي د کوم نصاب نه باندې روان دي موږ ولیدل چې په دیرشو کالو کې داسې د تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو وروسته بیا تاسیس شوي وو اسلام پکې راغله خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودل حتی په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بد دینه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی هغې ته به ویل کېده چې ولاده د فلاني زوی دی په یو باندې به یو رقم ټاپه لګل کېدله دغه سیاسي حرکتونه چې په بل بل ټاپه لګل کېده باوجود دی چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بېخي بې پري خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بېخي او ته رسېدلي وو او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک منتظر وو اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم ناپوهي کچه لوړه وي په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده لکه څرنګه چې پخوا وو مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو چا د کار زمینه مساعده وله چا پوهاوی ورکولو چا رواني مشورې ورکولې هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله حتی داسې میرمنې ما لیدلې چې ژبه پرې شوې چې یو خبره کړې ده هغه یې پامه پرې کړې ژبه ویل چې زما خاوند مو بندې کوي یا څو ورته مو داغي ازادي مثال لاوي چې زما اولادونه یعنی هغه ورسته مر هغه به ډیر په ندرت وخت کې کېدل چې یو میرمنه یعنی هغه د درد اټو کې ته ورسیږي او نور یې سلاره یا به میرمن په قتل رسیدل و یا به مثلا سیدل شوی و یا به جراحات مثلا و او هغه کې به بیرته انصراف کول دی ځکه د انصراف حق په ډیره مواردو کې وو څونه جرم کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل او په ډیر مواردو کې د انصراف حق هم میرمنې به بیرته انصراف کول چې خدای که ماته ارسو ویل یعنی هغه ډیر په ندرت وخت کې دل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونتا په هغه د کار زمينه د تعلیم د حق نه د لوړو زده کړو د حق نه دغه مسایل ته خو د میرمن لاسرسي او د انساني ټولنه کې خو د لومړني حقونه دي د انسان اغه کو نه دي چې نور اكو نو تاغه نو مې کړې دي چې به دا زنجیر خويسته کچې څه دغه ابتدایي اكو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کومه په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشريت کې به د سکلمه په ایس جغرافیه کې نشوي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حکمان او دلو په تاریخ په وګدو کې د سکړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه د خبره وجل شوی یا د فرعون په ځو معنی کې اته تولد مسالې باندې بند خطله کېدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټ امپراتوري غانو کې خو د سن نشوي چې مستقیم دغه سختاره تصمیم ونیول شي چې ولا جوړ دي مونږ تاسو لیدلې دي آغا حاکمان خبرې چې هغه عدالت محور حاکمانی آغا حاکمان چې خبرې د هغې په عدالت استواري آغا حاکمان چې تصامیم د دوی په عدالت استواري او آغا حاکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقي د هغې اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخې لري هغه خو ټول واضح دي چې په کوم او مخکې د دین د سنو چې افغانستان خلک مسلمانان وو دولتونه تاسو ټول قوانین د افغانستان غوري چې رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه پاتې قوانین دي همدارنګه نور قوانین ټول اته په مدني مسایلو کې امر وجو انا فی فقه او جفادی فقه ته کېده په فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې د هغې په لومړنۍ مادو کې د سرعت لري چې دا قوانین صرف تعدیلي جزاګانې خویشبینی او نور په دیاته او په قصاص او په حدودو باندې هغې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا دینه تطبیق کړي خو موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کومې کړنې کوي دوی د کوم بنسټ پر بنا باندې دغه کړنې کوي د چا په واسطې کوي خو هغه مثلا قاضی به تا د شهود تسکیه وکیدله چې شهید شهیدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شهید ته چل تفه پیسو اغوستل شوی محکمې ته راوړل شوی یعنی ستونزې به وي دې د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه د اقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونه شي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې په انواعو اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالی لرو د تاوتریخوالي نه هم خبره لوړه ده چې حتی د حاکمې ډلې د خوا د دوی د جنسیتي توپیر نه هم دغه کړنې په لوړه جرات کېږي ځکه د ښکاروي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومی د ښکاره یو نو د زورونې او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اخیستلو دپاره هغه مثلا زورول کېږي دا اوس دغه زورونه تنه فزیکي زورونه نه ده روحي او رواني زورونه اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني زورونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت وړي او ضرر او زیان به د دې جبران به تا ده خو د کلونو اقدامات دغه دوو کالو جبران څومره شي کولی بې پاته له تېر کې 5 کاله همدغه اوناسه طبقه متضرره شوه او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسایل ښه مسایل په اسانه باندې نه ترویج کیږي خو چېرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې د لمنځه وړلو دپاره د یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره کار وشي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف ادب
آغلی حمیدی آغلی زهرا جلال تاسو واوریدل چې آغلی حمیدی ځین ستونزو ته اشاره وکړه د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبري یوازې ادعاوي دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي
مننه من بشیر چې تاسو دا سوال وکړه بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی طالبان وایي چې مونږه د اسلام په پر بنا خو حقوق ورکړی دی اما زه په دا خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم او په کوم آیه کې ویلي دی چې خزه ته تعلیم نه کوي کله چې الله پاک ویلی دی چې عالم الكتاب والحکمت عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې په حکمت حکمت عصري علوم راځي حکمت کې سیاست راځي حکمت کې اجتماعي ژوند راځي حکمت کې اقتصادي ژوند راځي فرهنګي راځي دا ټول هغه څه دي چې و قران غراغلی دی یعنی دا زمونږ د ل طرف نه دی دی الله ل طرف دی او مونږ د ماوین یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو
کله چې دی وایي چې مونږه دا کار کړی دی په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا په دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړی دي او په غږی کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناسو ته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو ای خلکو په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام اسلام قوم دا ویلی دی، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجاری سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تلی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې. دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی. که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې طبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت بیعت خپله سیاست دی بیعت کې ونډه اخیستی دی، دی ویلی و چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله دی خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړې وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراد کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. گرچه زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه لیدلې، ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل د کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بی محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دین څوک مغایرت نه لري. او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم کوي، تاسو تعلیم هم کوي، دا خو یو پزوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت تسوقول دی، یو ناپوهی تسوقول دی. وګوره د اسلام بناوې څلور دي، په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصله کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصله په قیاس تلی دي. دوی باید قیاس په نظر کې ونیسي. بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږه د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي، دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خاوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري وعده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت او مجبوري وعده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل، دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبه په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو ما بین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي او دې ته غاړه کېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصول چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل ده هغه د دلایل یې ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبوره دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي. او دا چې دوی سرتنبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسیوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې شته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا شوی ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بیخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا تر اتخ غواړي او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. د ډیر ګټور تمام سی سل پسل کی.
مننه اغلی انیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپل توقع هم وایم، خپل ملي سره کې دا وایم چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که هغه بحران د سیاست دی، که بحران د اقتصاد دی، که بحران د فقر دی، که بحران د محرومیت دی، دا قانونه د افغان ولس ورسره مخامخ دی. بیا په تېره زیاتره زیانمنې افغانې میرمنې دي او بدبختانه دا باید ووایم چې په هر سیاسي تعول کې، هر سیاسي لوبه کې همیش زیاتترینه او جګترینه صدمه افغان میرمنې لیدلې ده. دا په دې معنا چې که چېرته مکتب هم سوی دی، په دې پنځول لسیزو کې که چېرته تیزاب اچول شوي دي د نجونو په مخ اچول شوي، که چېرته دواګانې استعمال شوي دي د مخزنونو کې، هغه د نجونو په مکاتبو کې استعمال شوي دي. اوس خو ښکاره د مکاتبو ده، یعنی دا لړۍ ډېره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ړنګول په افغانستان کې دا ډېره اوږده لړۍ لري. اوږده لړۍ په دې معنا چې که حتی یو قرن مخکې ته ملاړ شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کوي، پچه رنگیگی او بل کس داغی پا زیر ازی، اولین دغا آقا دا میرمون پا ورانده چه میرمون دی پا کور که کینی او دا پرمختگ او دا تمدن پا ورانده آقا خپل اساسیت خیام داغا سه قدم پا قدم پا ار سیاسی تاول که بدون داغا دیموکراسی دا لسی دی نظرنوی ما چه آقا که البته میرمون آقا پا شایی نظام که یو سخ پلا کنود نبرخ اما نشه یواس منگا گورو چه دا ما آقا اثارات می چې هغه د منګل مجونی د هماغه شرایطو کې هغه وخت موږ خپل هم نو چې موږ ته یو سرمایه پرېښی ده د میرمنو په برخه کې. نو موږ په میرمنو کې قدرونه لرل، موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، حتی تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې، زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کمان دا چې فیلیا کمان د کومې لارې نه دغه ځی ته رسېدلی دي، دا ایدیا چا ورکړې ده او د خبره چا د حمایت کړې دي، او په څرنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه، خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي، که بېرته هماغه خلک سر لاس یو نه کړي، افغانستان د دغه وضعیت نه وتل ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته، خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي، که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا، هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي، هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي، د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې داسې وځندي ده، یا دوی سوال لاندې راغله تر اوسه پورې، د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نه دي وتي، ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یو، خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي، یا د ورونو په استازیتوب، یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، دا غي تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه د سکاسان نه چې هغه تک قومي خبرې هلته رامنځته کی وي چې ولا میرمن یو افغان میرمن دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې، هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دي ورته نه ورکوي. هغه کسان دی وغوښتل شي چې هغه په واقعیت باندې افغان میرمن غواړي او د افغان میرمن حق غواړي، هغه افغانیت ته ژمن دي، د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمن دي. دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغه د ځان دپاره او هغه هندل نفه د ځان دپاره او دي نفه وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس شي. دا نه چې والله میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې موږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي والله چې دا یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا واضح ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی ربط ورکوي. دا د ما د نړیوال په دې باندې پوهېږي او پوهېدم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه. د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي. صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتني او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي، په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي. بلاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاسېدلي دي او د خاورې د ړنګولو او ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته دی په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري، هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسائل قومیت طرف ورکي او نجات طرف ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټوله میرمنې لیدلې. موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی، امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخ ته تلل او ډېر غټې امپراتوریګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې. نو دا وضعیت به حتماً تغیر کړي او دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې هیڅ نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي، خصوصا افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به هم بېرته خپلو د حقونو نه برخمن کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي. امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیر مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونې چې د نومیې د ازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي، د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدلی. زموږ له درې سره ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونې کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوب ظالم دای تر مرگی بگران کم دای چیرا ویالا بگران کم دای چیرا زی بگران کم دای چیرا زی نیمش پا کهول ویدا دستاش رنگای دای
مسافروں زمانے جنگ آلہ شیر جانان متل مسافرو خدایا هم دمرا میں پکا بچ جو